دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د سول لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د جمعې پورس په انقره کې د ترکیې د بهرنی چارو د وزارت د مرستیا سعادت اونل او دغه وزارت د یو شمیر نورو لوړپوړو مامورانو سره ملاقات وکړ. دواړو خواوو د سولې د پروسې او په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو د کامیابۍ په منظور د ترکیې او متحده ایالاتو ترمنځ د ګډې همکارۍ په باب په تفصیل خبرې وکړې. په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې د ښاغلي خلیلزاد دفتر په دې ارتباط څو شېبې مخکې خبره کړې ویل شوي چې هغه د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د خصوصي مشاور ابراهیم کالن سره هم ملاقات وکړ او په دې اړه سره وغږېده چې په څه شان متحده ایالات او ترکیه کولی شي تیر هفته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د مقدمې په باب توافق ته رسیدو وروسته له فرصت نه په استفاده د سولې مذاکرات مخ په وړاندې یوسي او سیاسي پروسه چټک کړي. دواړو خواوو د سولې د مذاکراتو د کامیابۍ جامع سیاسي حل او پایدار اوربند ته رسیدو په غرض د نړیوالو د ملاتړ د حاصلولو په باب هم خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد به په دوحه کې د افغانستان د حکومتي هیئت او د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو سره هم جلا جلا ملاقاتونه وکړي. له بلې خوا د افغانستان د ملي مصالحاتي عالي شورا مامورانو ویل دي چې سبا د شنبه په ورځ په دغه شورا د مشرتابه لومړۍ غونډه جوړه شي. جمهور رئیس اشرف غنی او پوخانی اجرائی رئیس عبدالله عبدالله تیر کال د جمهوری ریاست له جنجالي انتخاباتو وروسته د خپل منځنی اختلافاتو د حل کولو په غرض د افغانستان د ځینو سیاسي مشرانو د منځګړیتوب او د ځینو بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماټیکي حلو ځل نو وروسته د ملور غي جوړې د مصالحتي شورا په جوړولو باندې موافقه وکړه. خو په کابل کې زمون خبري الوای چې د شپږو میاشتو د تیرېدو باوج دغه شورا تر اوسه پورې غونډه نه ده کړې. پاین وخت کې توقع ده چې په دوحه کې به د افغانستان د حکومت هیئت او د طالبانو د مذاکراتي هیئت د غړو ګډه کمیټه سبا د شنبه په ورځ غونډه وکړي او د سولې د مذاکراتو د ایجنډا په باب به په تفصیل وغږیږي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د کورونا د کوینس اوبا په افغانستان کې د بل هر چا په پرتلا زیات تاوان خوځو ته اړولی دی او هغوی اوس د بی امنیتۍ په فضا کې ژوند کوي. اشرف غنی چې تیره شپه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ ځانګړې غونډې ته د ویډیوي کانفرنس لارې وینا کوله ویل چې د افغانستان حکومت د کور په انګړ کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوټرش د وړاندیز ملاتړ کوي. اشرف غنی زیاته کړه چې د افغانستان خلک د ژمي په موسم کې د کورونا د کوینس اوبایي ناروغۍ د دویمې څپې په گرفت کې دي چې د ژمي د ساړه موسم او سخت فقر په وجه هم د خلکو ژوند تریخ شوی. د پکتیا د ولایت په مرکز ګردیز کې تیره شپه د موټر بم په چاودنه کې د امنیتي ځواکونو درې غړي وژل شوي دي او نولس تنه ملکیان ټپیان شوي دي. له بل خوا حکومتي ځواکونو د قندهار او هلمند د لوی لارې د پرانیستلو په غرض د طالبانو په خلاف تعرضي عملیات پیل کړي دي. د قندهار هلمند لوی لارې چې 110 کیلومتره اوږده ده طالبانو دوه میاشتې مخکې د لشکرګاه په شاوخوا کې د سختو جګړو په دوران کې د ټرافیکو په مخ باندې تړلې وه. حکومتي ځواکونو د اورزګان د ولایت د دهراوت د ولسوالۍ مرکز له طالبانو نه بیرته نیولې ده. دغه ناقرار ولایت امنیتی چارواکو امریکا غږ ته وویل چې امنیتي ځواکونه تیره شپه د ولسوالۍ مرکز ته ورسېدل. وروسته له هغې چې نوموړي ولسوالۍ څو هفتې مخکې طالبان ونیوله په آنلاین ویډیوګانو کې ولیدل شو چې ولسي خلکو او وسلوالو یو شان د اورزګان د عالي درمالمین ودانۍ چور او تالا کړه. طالبان لاره دهراوت د سقوط په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د قندوز په ولایت کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پر لپسې جګړو له امله برابر لس زره کورنۍ له خپل کورونه بې ځایه شوي دي. په سیمه کې زمونږ خبریال په خپل ریپورت کې وایي چې د ژمي د سختو سړو په وجه دا خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د قدرتي حوادثو د انسجام وزارت وایي چې د ژمي د موسم پر رسېدو سره په اتو ولایتونو کې برابر 1.2 میلیونه خلک د ناڅاپي سیلابونو په شمول د طبي افتونو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د دفاع وزارت وای چې د ملي پوځ لومړی خزه جنرال ډاکټر سهیلا صدیق نن د جمعې په ورځ په کابل کې د اویا کلونو په عمر د ناروغۍ له امله په حق ورسېده. سهیلا صدیق چې د مسکو د پوهنتون نه د طب پرشته کې د ایم ډي سند حاصل کړو د کابل په 400 بستر روغتون کې کار کاوه او هم د افغانستان د طبي ساينس د اکیډمۍ د قومندانې په توګه دنده سرته رسولې وه. د ننګرهار د ولایت د سرو رتبو ولسوالۍ کې سخت فقر او غریبۍ څه د پاسه 3000 ماشومان مجبور کړي دي چې د خښتو په بټیو کې شاقه کارونه سرته ورسوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د کورونا د کوینونس اوبا 102 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري د برېټانی روغتیاي چارواکو د کورونا د کوینونس او بازت واکسین چې د فایزر او بایوټیک د دواسازي غټو شرکتونو په ګډه تیار کړی دي رسمن د استعمال لپاره منزور کړل. په لندن کې د امریکا غا خبريال هنري ریجول په خپل ریپورت کې وایي چې برېټانیا د نړۍ لومړی هیواد دی چې خلکو ته دغه واکسینو د لګولو اجازه ورکړي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د خپل حکومت په 4 کلن دوره کې وکولې شو چې د اسرائیلو او څو عربي ملکونو ترمنځ ډیپلوماټیکي اقتصادي اړیکې عادي کړي، خو په واشنگتن کې د امریکا غاګ د ډیپلوماټیکي چارو خبريالا پارسي وی ډاکا سوارا په خپل ریپورت کې وایي چې د سعودي عربستان په شمول د خلیج د سیمې د عربي هیوادونو سره د متحده ایالاتو د نږدې دوستانه اړیکو برعکس ټرمپ راتلونکي منتخب جمهور جو بایدن ته له ایران سره تازه کلکچ او تشنج په میراث پرېږدي. دا موضوع به د نوي جمهور رئیس لپاره د جنوري په 3 په سپینه ماڼۍ کې د قدرت د واګولې نیولو وروسته تر ټولو مهمه او عاجله موضوعي. د تیرو 4 کلونو په موده کې د امریکا د متحده ایالاتو او تایوان ترمنځ اقتصادي او ډیپلوماټیکي اړیکې په بیسابقه توګه پراخ شوې دي. څو واره لوړپوړو امریکایي چارواکو د تایوان مرکز تیپی ته سفرونه وکړل او د چین د سخت اعتراض باوجود له متحده ایالاتو نه پرمختللې وسلې هم واخستې. خو د امریکا د سپینې ماڼۍ خبريالانه نایک چنګ په خپل ریپورت کې وایي څومره چې د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ د اړخیزي اړیکې د ښاغلي ټرمپ د حکومت په دوره کې خراب شوې، د 13 لسیزو په دوران کې مثال نو لیدل شوی. د عراقي کوردستان په مرکز سلیمانیه کې په زرهاو دولتي مامورانو د مرکزی حکومت لخوا د معاشاتو د نه تادیه کولو په خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. په زرهاو ایتوپیایي مهاجرین چې د تیګری په ناکراره سیمه کې د حکومتي ځواکونو او تیګری یاغیانو ترمنځ د سختو جګړو له امله په ګاونډي هیواد سوډان کې پناه اخستي، د ژمي د ساړه موسم نه علاوه په کمپونو کې د کورونا د کوینونس او بای ویروس د خپرېدو له خطر سره مخامخ شوي دي. خبرونه مو د امریکا غږ واشنگتن نو.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر بن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ لومړی دا راپور راخلو چې د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا وایي تاکل سوی د شنبه په ورځ د دغه شورا د رهبری کمیټه لومړی غونډه وکړي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې تاکل سوی د شنبه په ورځ د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مرکچی پلاو یو ګډه کاري کمیټه هم په قطر کې د سولې د خبرو د اجنډا پر سر بحثونه پیل کړي. په دې برخه کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
د افغانستان د ملي پخلاینې علي شوراوي چې ټاکل شوی د شنبه په ورځ دغه شورا د رهبری کمیټه خپل لومړی غونډه پاکي جوړه کړه. د افغانستان د ملي پخلاینې علي شوراویان پریدون خزون د خپل ټویټر په پانه دغه غونډه د جوړیدو خبر ورکړی. د افغانستان د ملي پخلاینې علي شورا رئیس عبدالله د تیر څو ورځو راهیسې دغه غونډه د جوړیدو لپاره د جمهوریت محمد اشرف غنی او حکومت بهر یو شمېر جهادي مشران سره د دې غونډه پاکله سلام مشورې کړي. د روان لمریز کال د ثور د میاشتې په 13مه د جمهوریت محمد اشرف غنی او د ملي پخلاینې د علي شورا د رئیس عبدالله ترمنځ د جمهوریت د جنجالي ټاکنو وروسته د سیاسي موافقې له مخې دا شورا جوړه شوې، خو تر اوسه د شورا غړو ترمنځ کومه غونډه نه ده جوړه شوې. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ټاکل شوی د شنبه په ورځ په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مرکزي پلاو یو ګډه کاري کمیټه د سولې د خبرو لپاره د اجنډا د برابرولو لپاره سره خبرو ته کېږي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزي پلاوي وایند نادر نادري وایي چې په دغه ګډې کمیټې باندې موافقه د چهارشنبه په ورځ د دواړو مرکزي پلاو ترمنځ په ګډه ناسته
د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلې چې د اجنډا پر جزئیاتو باندې او پر عناوینو باندې بحث وکړي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب کړي.
خاغلی نادری وی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزی پلاوی ټینګار به په اجنډا کې د اوربند مسالې شاملول او پر بحث پیلول وي.
د افغانستان د سولې مذاکرات، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د هیئت له طرفه هغه شی چې د افغانانو غوښتنه ده، هغه کلیدي غوښتنه به هیواد کې اوربند بی او دغه باندې اتمن بحثونه کیږي. د باندې ژمن یو چې دغه بحثونه د افغانستان د سوکالۍ لپاره، د افغانستان د ولسواکۍ د ساتلو لپاره او لا پیاوړتیا لپاره یو ګډ افغانستان د دغه د سولې مذاکرات د لارې نه خلکو ته ورپه برخه شي.
په دوه کې طالبان سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم هم د شنبې په ورځ د ګډې کاري کمیټې غونډې جوړېدل او د سولې د خبرو پر اجنډا باندې بحثونه پیلول تیل کړي دي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د سولې خبرو په اجنډا کې به د طالبانو لومړیتوب کومه مسله وي. خو طالبان یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه وایي چې طالبان به تر ډېره د راتلونکي نظام جوړښت په سر موضوعاتو باندې بحث ته ترجیح ورکړي. دلته به
دوه وجوې، یو وجه دا وي چې طالب ملت ته دا وعده ورکړې ده چې افغانستان کې د دوو شهرو د جګړې شروع کړي، یو د اسلامي نظام د راتګ لپاره، دوه د خارجانو د وتلو لپاره. اوس نو خارجانو توافق وسو خو وتل لانه دي، د اسلامي نظام خبره لا پاته ده. نو دوی وایي کوم راتش بس را مخته کوي، دا ما تحلیل دي، را مخته کو نو مر لاس تر ورنه نه لرو په اعتماد کې ملت نو سوال هغه د قناه نو سوال کولای چې موږ دا کارو د پراغه جنگ مشروع کړو او اوس مې څه نو وکړو به تم پرېښوي.
اکبر هغه وایي چې ممکن طالبان داسې فکر وکړي چې قربانو کې نو افغان حکومت په لکه طالبانو د باندې د خوشی کېدلو د بهیر د وګدېدو په څیر قربان هم وګد کی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوې. دواړو خواوو د تیرې چهارشنبه په ورځ د سولې د خبرو لپاره د کړنلارې په برابرولو موافقه وکړه. د بلې خوا د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د سولې خبرو ته د دواړو خواوو د هڅولو لپاره یو ځل بیا سیمه ته روان شوې دي. ښاغلی خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د خپل نوي سفر په پیل کې به ترکیه ته لاړ شي او بیا به له هغه ځایه قطر ته لاړ شي. ښاغلی خلیزاد ویلي چې په قطر کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزی پلاو سره هم وګوري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د هلمند امنیتي مقامات وایي د لشکرګاه، کندهار او هلمند، هرات د لوی لارې د پرانستل کېدو عملیات پیل شوي. یاد پوځي عملیات ګډ افغان ځواکونه مخته وړي چې د چارواکو په وینا 25 کیلومتره لاره د وسلوالو له حضور څخه پاکه شوې ده. نور حال د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
د لشکرګاه کندهار لوی لارې چې په 401 لمبر شهره باندې هم یادیږي، له تیرو دوه میاشتو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. دغه راز په یاد موده کې د جګړو له کبله د نوموړي لارې ګڼ شمېر پلونه او پلچکونه هم تخریب شوي دي. د دې ترڅنګ د کندهار هرات لوی لار هم د هلمند د ګریش پولیسوالۍ په اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د یاد لوی لارو د بیرته پرانستل کېدو پوځي عملیات تیر ورځ پیل شوی او تر دا مهال پورې له لشګا څخه د کندهار پر لوري 25 کیلومتره ګډو افغان ځواکونو وړاندې تا کړی. د زیاتې چې ګډ افغان ځواکونه د محل د لشګا کندهار د لوی لارې د پرانستل کېدو په پوځي عملیاتو بوختي چې ورسره پر یو وخت د نړیدلو پلونو او پلچکونو درغېدو کار هم پیل شوی دی.
که شهرای نمبر 1 کوم شران د شپږ سولمړی سرک چې د کندهار ولمن سره وسلې لیست کمتونو باندې دم غړي د افغان سرتیر په خځ عملیات روان یو دم غړي هم افغان سرتیر د تلاش تدې کې تر څو د سیمه په بشپړه توګه پرانیزي او د شهر د ولس پر مخ باندې چې ولس ډېر ستونزې لري یو د دې ترڅنګ هغه ځایونه چې تلته په چونه تخریب شوی دي لمنځه تللی دي، هغه چارې هم روان دي چې تقریبا ډېرې پلچکونه دمګړې راغول شوی او هغه پاتې پلچکونه چلته انفجار شوی دي. وسلوال مخالفینو ماینونه ځین لاندې کړي او تخریب شوی دي، دغه د بیت جوړېدو چارې هم روان دي.
د لشګا کندهار ترمنځ پر لوی لارې تلونکي مسافر وایي چې د 2 ساعتونو سفر یې 4 ساعتونو تل ورسوي او اړ دي چې د وسلوالو طالبانو له لوري په ټاکل شوی خامه لار باندې تګ راتګ وکړي. د لشګا شهر اوسیدونکو علي احمد آشنا رادیو ته ویل چې ولسی خلک پر یاده لار په ډیرو سنځو کې تګ راتګ کوي او ترڅنګ یې په لشګا شهر کې د لمرنیو خوراکي توکو به هم لوري سوي دي.
مشکلات لاري مشکل دی، خو خپل اولادم دا مشکلات د لاري دا مشکل څه چې ولا خامده بارانونه کیږي مستشا بارانو شپه ده خلک د فازاب
د لشوګا کندهار لوی لاره یو سل شل کیلومتر اوږدوالی لري. د غراز د کندهار هرات لوی لاره هم د هلمند ولایت د ګریش کولسوالی څخه تیریږي. دوی میشت وړاندې پر لشوګا شار د وستوالو طالبانو د ډلیزو بریدونو سره پریو وخت یا د لاري هم د وستوالو طالبانو له لوري څخه کوڅوي. اوس د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د یادو لارو د دایمي امنیت لپاره به ځانګړي تدابیر ولري. خپل وستوالو طالبانو د هلمند د لوی لارو په اړه رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اوري. جمهور رئیس اشرف غنی وايي په افغانستان کې د کورونا وبا له امله شته ډیر کړاوونه لیدلې دي. ښاغلی غنی د کورونا وبا په اړه د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی غونډې ته ویلي افغانستان ته د کورونا وبا له ایران څخه ورغلې ده. په دې باره کې اکرام شنواری رپورت لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ماخام د کورونا وبا د غېدو په اړه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د ویډیو کانفرنس لري ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو پر مهال خزو ډیر کړاوونه لیدلې دي.
وی ناو نو دات وومن هاف سفرډ د موست as a result of the pandemic.
خاګلی غنیول اوس موږ په دې پوهیدلیو چې خزي د کورونا د وبا لاغېدو په پایله کې زیاتی کړیدلی او په ډیره لوړه کچه نه خوندې توبې تجربه کړې ده. نن موږ باید د کورونی ته او تریخوالي په وړاندې یو کوي دریز ونیسو او په کورونیو کې د خوندې توب لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي غوښتنه بیا تکرار کړو او ورڅخه ملاتړ وکړو.
For the Secretary General call for peace at home.
دا کانفرنس په انلاین باندې جوړ شو. خاګلی غنی ورته ویل چې افغانستان ته د کورونا وبا وایرس د روان 2020 میلادي کال د فبراير میاشتې په څو کې د ایران څخه د هرات ولایت لاري سرایت وک. جمهور رئیس غنی ویل چې افغانستان کې د تیر جون په میاشت کې د کورونا وبا د ټولو مشکوکو مینه شو مثبتو پیښو اندازه شپږو پیسو ته رسیدلې وه چې په مني کې به دا اندازه د شپږو پیزیش پیسو تر منځ حالت ته ورسیده.
Now the second wave of the pandemic is at our doorstep.
خاګلی غنی ویل اوس د کورونا وبا دوهمه صفه زموږ دروازو ته رسیدلې ده. موږ د وبا دوهمې صفه سره د ژمي په موسم کې مخ یو او په دې اړه کم په هوا شته چې څنګه به سړه هوا په ځنګړي ډول د لوګي د شرایطو لاندې پر دغه وبا باندې څه ډول غیزي ولري.
Will affect the nature of the pandemic.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل دغه وینا کې د کورونا وبا سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د اقداماتو یادونه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې دغه وبا د خپرېدو سره سم افغان حکومت په پیزه پړاوونه کې د کورونا سره د مبارزې لپاره خپل اقدامات منظم کړل. خاګلی غنی ویل چې د افغان حکومت د اقداماتو له برکته پر کورونا ناروغي د افغانانو د مړینې کچه ټیټه وه. خاګلی غنی ټول هغه کورونا سره چې په نړۍ کې خپل خپلوان د کورونا وایرس په ناروغي لاس ورکړي خواخوږي هم سرګند کړه. د امر روغتیا وزارت رسمي شمیرې ښیي چې په تیر وسه سلوي خولې کی چې په افغانستان کې د کورونا وبا خبره شوی شاوخوا 300 کسان پر دغه وبا مړ شوی دي. خو ملګری ملتونه د امر روغتیا وزارت د شمیرونو په خلاف وایي چې په افغانستان کې د کورونا په ناروغي د مړ شوو کسانو شمیر زکه زیات دی چې یوی خو په دغه هیواد کې د مړو د صفې اداره نشته او بل دا چې د کورونا پر کورونا ناروغي خپل مړ شوی خپل خپلوان حکومت ته د اطلاع ورکولو پرته خاورو ته سپاري. په افغانستان کې د جمعې سروازي اوس لوی غزره او 388 تنه د کورونا په ناروغي اخته شوی چې اوس د غزره 388 تنه پر دغه ناروغي دخته کې دوه وروسته بیرته ښه شوي. د امیر روغتیا وزارت د جمعې په ورځ په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس یو ټول دوه دیش د نوو مثبتو پیښو سب خبر ورکړي. دا وزارت وایي چې د جمعې په موسم کې د هوا د سړېدو سره به د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر نور هم زیات شي.
کورونا ایو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نان.
د امریکا جغ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د ګردیز شهر د امنیت خوندي کولو په خاطر یې د امنیتي ځواکونو مشترک ګارنیزون جوړ کړی. د امنیتي مسؤلینو په وینا هڅه کوي د بمی او موټر بم چاودنو هدفي وژنو او نورو ناامنیو مخه ونیسي. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورت را لېږلی.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پکتیا کې د نام نه پیښو د ډېریدو راپورونه ورکول کېږي. دغه ولایت حکومتي چارواکي د ګردیز ښار د خوندي کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د مشترک ګارنیزیون جوړېدو خبر ورکوي. که څه هم د پنجشنبې په ورځ ګردیز ښار د وی موټر بم حمله شاهد و، خو د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي دغه ګارنیزیون په لومړیو ورځو کې ډېر اغیزناک و او د ښار په امنیت خورا مثبت اغیز کړی.
د ټولو امنیتي ارګانونو ترمنځ په خاصو حالاتو کې مشترک اقدام کوي او ډېر په سرعت سره رسیږي، چې دغه ټول د ښار د امنیتي ګارنیزیون ګټې دي. او تر کومه چې زه ګورم او له ولس نه اورم او له مشرانو نه اورم، نهایت زیات د دې نه استقبال کړی.
په تیره شاوخوا یوه میاشت کې پکتیا ولایت د څلورو موټر بم بریدونو، یو شمېر وسلوالو حملو او په ځینو مواردو کې د هدفي وژنو شاهد و. وروستی موټر بم برید د پنجشنبې په ماښام د ګردیز ښار په مرکزي برخه کې د امنیتي ځواکونو پر ګزمې وشو. د چارواکو په وینا د ملي امنیت درې سرتېري وژل او نس ملکیان یې ټاپیان کړل. د ګردیز ښار د دریمې امنیتي حوزې د بلوغ قومندان عزت الله وایي هڅه یې دا ده چې ښار ته ټولې ننوتونکې لارې په جدي ډول وڅاري او خلکو ته د ډاډمن امن فضا رامنځته کړي.
هدف مانی است که از عملات دشمن، از تروریست، از طالب، از هر نوع شرایط ما چک کنیم. در داخل ولایت موتورهای که از هر ولایت که میاید چک میشه، از ولسوالی ها میاید چک میشه، اطمینان به مردم ولایت میتیم که ما نیست یک منصوبی اردی ملی ایفای وظیفه می نماییم.
بعضی خلک غیر قانونی ډول وسلې کاروي یا د موټر بے نظم یا په ښار کې داسې حرکتونه کوي چې د خلکو د کلتور سره سمون نه خوري. د هغوی د مخنیوي لپاره د دوی اقدامات یا د دوی شتون یا د دوی اړتیا یو مهم اصل دی.
د پکتیا د ولایتي شورا غړی محمد رحمان قادری د ګارنیزیون جوړېدل د ګردیز ښار د امنیت لپاره خورا مهم بولي، خو د پکتیا د امنیتي وضعیت د لا بهبود لپاره وړاندیز لري. هغه وایي چې دغه ګارنیزیون ساحه د لوخاره د باندې نورو سیمو ته هم وغځول شي او دغه راز د ولسوالیو امنیت ته هم پاملرنه ډیره شي.
موثر دام ډیر مسرتوب لري او اکثریت موږ هدفي وژنې چې په ښار منځ کې ترسره کېدل دی غو مخنیوي شوی ده. خو موږ وړاندیز دا چې دغه ګارنیزون امنیتي ساحه باید پراخه شي، دا باید نورم د ښار نه وړاندې سیمو ته انتقال شي.
له دې ټولو سره سره د خلکو بل مهمه اندېښنه ده چې دغه ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د تیرو څو میاشتو راهیسې زیاتره وخت د دولتي کسانو پر مخ تړلې دي. خلک په دې برخه کې د حکومت جدي پاملرنې غوښتنه لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، دا ځل د پولیو واکسین د کمپاینونو پیل سره سم د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې زیات شمیر خلکو خپل ماشومان د پولیو واکسین لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي په اړوند روغتیایي چارواکو او طالبانو ژغ کوي چې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو د بیا پیل لپاره لاره هواره کړي تر څو ټول ماشومان واکسین کړی شي. نور حال د خوشحال ځلان پر رپورت کې واوري.
که څه هم د فرازیات شمیر ولسوالیو کې د ګرځنده کمپاینونو پر وړاندې د ځینو ستونزو له امله پولیو واکسین کلینیک پر کلینیک تطبیقیږي، خو دا ځل د پولیو واکسین کمپاینونو پر مهال د ولسوالیو ځینو اوسیدونکو خپل ماشومان د واکسین لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل. عبدالعلي د فراه خاک سفید ولسوالۍ خوشکابي کلي اوسیدونکي پر موټر سایکل کابو 15 کیلومتر لارې مزل ورسته خپل ماشومان دی ولسوالۍ مرکز روغتون ته دی پولیو واکسین لپاره راوړي. عبدالعلي وایي دی ګذر ناروغي دی خطرونو او پر وړاندې دی واکسین دی ګټو پاړه لرسنیو څخه ډیر څه اوریدلې، نو ځکه یې خپل دوه ماشومان دی واکسین لپاره دی ولسوالۍ مرکز ته راوړي دي.
زمانم عبدالعلي دی د خاکسفي د ولسوالۍ هم د خوشکوي د کلی هم باید داسې چې دولت ته دواړه داسې کار وکړي چې دغه واکسین باید کور پر کور وګرځي، چې دا د طالبانو څخه موږ د غوښتنو لرو، د دولت څخه د غوښتنو لرو چې دغه کار ژر تر ژره دغه مخنیوی وکړي، دا مریضان ډیر دلره باید دا کار چې وسی ډیر بشو وسی ملت دا غا ضرور دی
دی فر عام وګړي پر شکیلو سیاسي غاړو غش کوي چې دی پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو ته دی کور پر کور ګرځیدو اجازه ورکړي تر څو ټولو ماشومان ته واکسین په سمتوګه ورورسیږي
جمعګل مده فر ولایت یو تن وسیدونکو باید دا کار وکړو ځکه چې په افغانستان کې وګورو په خپل پر ولایت کې وګورو څو پیښه سب سوي دي نو د دوی خل رو د توکل ورشې د دې مخبيسه د خپل کوچنيان ته د پولیو واکسین وکړي تر سوپر د دغه وخت څخه مشلاس
په همدې حال کې د فرادي امیر وختیا کتلوي معافیت عامر عبد الواحد فراهي وایي د همدې اونې دوشنبه په ورځ د نور ولایتونو په تیر فرا کې هم د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې د ګرځند کمپاینونو مدت څلور ورځې او په روغتیاي مرکزونو کې ورزیده نو موړی لا کورنۍ څخه غواړي چې د فلج ناروغي مخنیوي لپاره خپل ماشومان پر وخت باندې واکسین کړي
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه تداوم ورکوه جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وکړای سوال چې د خپل حکومت په محل د اسرایل او عربو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې عادي کړي نو موږ په داسې حال کې واک پریږدي چې د ایران د جکپوري ساينس پو له وجل کې دوه وروسته ل تهران سره تاوترخوالي یو ځل بیا زیات شوی دی نور حال په دې راپور کې واوري
په سپتمبر کې د ابراهام په نامه ل اسرایل سره د متحدو عربي اماراتو او بحرین د اړیکو عادي کولو تړونونه لاسلیک شول د بهرنی پالیسی په برخه کې دا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر ټولو لوی لاسترونه ګڼل کیږي ولسمشر ټرمپ وایي
له لسیزو جلاوالي او شخړو موږ د یو نوي منځني ختیځ پیل منځو
د ترنو د لسیزو اوګدې هغه سیمایزي انګیرن ته بدون ورکړ چې د اسرایل او عرب د سولې تړون په دې پوري تړلې و چې لومړی د یو دولت په توګه فلسطین وپیژندل شي دا ترنونه چې همدا شان ل عربو غونډیو سره د اسرایلو د اړیکو پیاوړی کېدل مناقص کوي په داسې وخت کې چې هغه لګړ دښمن ایران سره مخ دي کوم چې د ولسمشر ټرمپ د زیاتو بندیزونو لقبل کمزورې شوې دي منتخب ولسمشر جو بایدن هم ویلي ل نورو هیوادونو هم ملاتړ کوي چې اسرایل پر رسمیت وپیژني او د فلسطین کړکیچ پای ته ورسیږي منتخب ولسمشر بایدن وایي
زه همداشان باور لرم چې اسرائیل باید د دوو دولتونو د واقعي حل لارې لپاره کار کول ته ځان چمتو کړي
بایدن شمنه کړې چې د ایران د اټومي پروګرام د 2015 کال قرارداد ته به بیرته ستون شي کوم چې ټرمپ په 2013 کال کې ورڅخه ووت د غټړون د بندیزونو راکمولو په بدل کې د ایران د اټومي پروګرام فعالیتونه ځنډوي دا پلان کې د شه د ایران لوړپوړي ساينس پول ترور څخه ورسته یو څه پیچلې شي دا بریچ سپین ماړی غندل نه دی ایران ادا کوي چې اسرائیل په کلاس لري د منځني ختیځ د انسټیټیوټ غړی الکس واتان کاوای
هغه څه چې زه په اړه شک لرم دا د چی رژیم به د قاسم سلیمانی تر وجل کې دوه وروسته د دوی په څیر ځانونه وساتي او د بایدن ادارې تر واک پوري به په تمه شي چې هغه سره یو ډول معامله وکړي که څه هم دا به په خپله یوه جنجالي پروسه وي مګر حقیقت دا دی چې په دې وخت کې ایران نشي کولی چې متحده ایالاتونو یا اسرائیلو سره پوځي شخړه برداشت کړي او یا هم بل چا سره
که څه هم ټرمپ اکثره بهرنی مشران سره دوه اړخیزې اړیکې د شخصي روابطو په اساس غوره ګڼلې تمه ده چې بایدن د متحدینو سره د اړیکو په برخه کې څو اړخیز چلند غوره کړي څېړونکي لا هم په سیمه کې د کومې پالیسۍ په تمه نه دي بلکې په متحدو ایالاتو کې بنسټیز بدلون په تمه دي د ویلسن مرکز غړي مریسا خورماوای
د یو متفاوت لهن او کړنې تمه ده زه فکر کوم هغه کسان چې په سیمه کې د بشري حقوقو او دیموکراسي په برخو کې فعال دي د دوه مسلو ته زیات متوجه دي چې متحده ایالاتونو ته زیات ارزښت پیدا کړی دی نه دا چې پر ډیر تهاجمي حالت یې تکمیل کړي بلکې لږ تر لږه ملاتړ وکړي
د ټرمپ سیر بارنجمن د چی په منځني ختیځ او افغانستان کې اوګدي جګړې پای ته ورسوي او پر القاعده او اسلامي دولت راهګرو ډلو پام وکړي او په یمن کې د سعودي په مشه د جګړې ماتړ پای ته ورسوي څېړونکي وایي چې په سیمه کې سرتیرو کمول به بد پایله ولري وحید رافیزی امریکا غشنا رادیو واشنگتن
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري.